پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې نیم ساعت خپرونه کې دوه ته د افغانستان د سیاسي مشرانو د تلونکي پلاوي سفر نن بیا وځندید. د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو برخلیک به څه کیږي؟
باورونه ده چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو به د افغانستان د سیاسي برخلیک سره خپل مسیر پیدا کوي.
د هیواد پر روانو حالاتو د ولسي جرګې د یوې پخوانۍ غړي نظر اخلو او په نړیوالو مسایلو کې
د امریکا حکومت غواړي اکثریت امریکایانو ته د کورونا وایروس ضد واکسین تقویتي دوزونه ورکړي.
په افغانستان کې روان بدلونونه پر کومه خوا روان دي؟
دا د فعلاً لپاره ډېر مبهم او مجهول حالت دی چې حتی طالبان به په دوحه کې هم ور باندې نه پیږي.
دا بحثونه به د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې اونیز بحث کې واورئ چې د خپرونې په دوهمه نیمه کې خپریږي. د دې مطالبه لوړاندې کولو مخکې تاسو د خبرونو اوریدو ته رابولم چې احمد شیبر چمتو کړي.
هند له کابل خپل ټول ډیپلوماټان ویستل. طالبانو په کابل کې د شریعت شاخ راډیو خبرونه پیل کړې. امریکا د ایران له لوري د یورانیم او فلز تولید ته اندېښنه ښکاره کړه. د خبرونو تفصیل. هند په کابل کې خپل سفارت څخه کارکونکي ویستل. د هند بهرنیو چارو د وزارت ویان ارم دام باکچی نن په ټویټر کې لیکلی دی اوسنیو شرایطو ته په کتو پریکړه وشوه چې په کابل کې زموږ سفیر او هلته نور هندي کارکونکي دستي هند ته انتقال شي. دا اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې روانه اونۍ د طالبانو له لوري د کابل له نیولو وروسته په زرګونو افغانانو سختې هڅې پیل کړې دي چې له کابل ووځي. روسه تر دې چې پرون د ګډوډیو له امله د کابل هوایي ډګر بند شو، د امریکا دفاع وزارت ویل چې بیرته الوتنې پیل شوې دي. روسیې ویلې دي چې په کابل کې له خپل سفارت یو شمېر ډیپلوماتان ایستلي دي. ټاکل شوې ده چې د روسیې سفیر دیمتری ژیرنوف نن د طالبانو له استازو سره د روسیې اتباعو او د سفارت د کارکونکو د خوندیتوب په اړه خبرې وکړي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سرپرست سفیر او شارج دافیر راس ویلسن وی دی او د سفارت کارکونکو په کابل کې د امریکایانو او هغو افغانانو لپاره چې ممکن زیان ورواوي سخت کار کوي. شاغلی ویلسن په ټویټر کې لیکلی دی چې د امریکا له خلکو سره ژمنه په ځای او تل پاتې ده. امریکا هڅه کوي چې خپل ډیپلوماتان او یو شمېر هغه افغانان چې له امریکایانو سره کار کړی دی له افغانستان وباسي. په کابل کې د امریکا سفارت له خپلو اتباعو وغوښتل چې له دوی سره له همغږۍ پرته دي د حامد کرزي هوایي ډګر ته نه ورځي. سفارت خپلو اتباعو ته دا خبرداری داسې مهال ورکوي چې پرون د کابل هوایي ډګر کې د ګڼې ګوڼې او ګډوډۍ له کبله لږ تر لږه وطن مړه شول. سفارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي دوی هڅه کوي چې امریکا ته د خپلو اتباعو د ستنولو له بهیر سره مرسته وکړي. پرون د کابل له هوایي ډګر سره د سلګونو هغو کسانو زړه بوژنوونکي ویډیوګانې خپرې شوې چې غوښتلې الوتکو ته پورته شي. په ویډیوګانو کې لږ تر لږه دوه تنه ښکاري چې الوتکه پسې ځانونه نیسي او کله چې الوتکه له ځغاستلي کې پورته کیږي دا کسان له پورته لاندې لبیشي. بلورته د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی ویلي دي امریکایي ځواکونه په کابل هوایي ډګر کې له ډیره ترکی ځواکونو سره کار کوي چې له هوایي ډګر څخه خلک لري کړي تر څو د ډیپلوماټانو او نورو کسانو د ایستلو لپاره نړیوالي الوتنې بیرته منظمې پیل شي. طالبانو ویلي دي چې په کابل کې د شریعت شخ راډیو خبرونه پیل کړې دي. د طالبانو د فرنګي کمیټې مشر امیر خان متقی پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر ورکړی دی. د دوی بیان زبیح الله مجاهد رسنیو ته د دغه راډیو د عمومي مسول مولوی ضیاء الحق حقمل ویډیوي پیغام لیشلې چې هغه پکې خلکو ته د امنیت او آرامۍ ډاډ ورکوي.
اوس په ټول هیواد کې حالات د عادي کېدو پر لور روان دي او تر اوسه هیڅ د بی امنۍ کومې لوی پیښې نه دي ترسره شوې. اسلامي امارت هم په مکرر ډول اطمینان ورکړی دی چې د ولس د سر مال او عزت د ساتلو لپاره پریکنده ګامونه اخلي.
طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې د ملي ګټو پر بنسټ د بیان ازادۍ اصول ته هم ژمن دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران له لوري د یورانیم او د فلز د تولید په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوی راپور کې ویلي دي چې د اټومي انرژي نړیوال ادارې نوی راپور لیدل دی چې څرګندوي ایران یورانیم فلز د تولید په برخه کې پرمختګ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیت پرایس په بیان کې ویلي دي ایران د یورانیم او د فلز تولید ته چې اټومي وسلو سره ارتباط لري احتیاج نه لري. نیت پرایس زیاتوي چې ایران باید په اټومي برخه کې له داسې هڅو لاس واخلي او د 2015 کال د اټومي تړون ماده پلي کړي د یورانیم او فلز څخه د اټومي بم د جوړېدو لپاره استفاده کړي. او روسي خبردار چې په ماسکو کې د بشري حقوقو یو مرکز ویلي دي په روسیا کې د سیاسي زندانیانو شمیر 410 کسانو ته پورته شوی دی. د دې مرکز پر راپور کې چې پرون خبر شو راغلی دي دا د هغو زندانیانو شمیر دی چې د روسي په زندانونو کې دي او یا خپل کورونو کې نظر بند دي. پر راپور کې راغلی دي چې 329 تنه د مسبي ازادۍ او حق څخه د استفادې په تور او یو اتیا نور د سیاسي فعالیتونو لکبل زندانی شوی دي. د روان کال په پیل کې د سیاسي روسي زندانیانو شمیر 329 تنه شوتل شوی او دا خبرونه.
خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پانه کتلای شي. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پانه پته ده. اوس هم ورزو د راپورونو برخه ته او لمړی موضوع راخلو. تموچه ل د افغانستان د راتلونکو نظام په اړه د بحث لپاره یو درې کسیس پلاوی دوه ته ولړ شي، خدا سفر یو ځل پرون او بیا نن وزندیت. حامد کرزای، عبدالله او ګلبدین حکمتیار هغه کسان و چې تما و دوه ته سفر وکړي. د ملي مصالحې د علي شورا یوې سرچینې ازادۍ رادیو ته ویل نن دا سفر نه کیږي، خو سرچینې دا ونه ویل چې د دې ځنډ علت څه دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
تما وچینن له کابل د قطر پازمینې دوه ته یو د کسیس پلاوی ولاشي خودنن لپاره دا سفر ځنډیدل دی. د ملي مصالحي علي شورا یې ویچینی ازادي رادیو ته وویل د سفر ځند نشي منلای چې څه دی، خو دا یو ویل چې نن دا سفر نه کیږي. تیر شپه حامد کرزی او عبدالله ویل چې د ګلبدین حکمتیار په ګډون نن دوهی ته ځي. د دې سفر موخه د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه بحثونه کول شوي. دا سفر دا سفر داسې منځنډي کې چې د کابل حامد کرزی هوایي ډګر کې لا هم د خلکو د ډېر ګڼې ګوڼې له امله ټولې الوتنې ځنډ نه دي. د دې سفر د ځنډېدو یو دلیل هم کېدای شي هوایي ډګر کې همدا څنګه له حالت وي. پرون طالبانو هم ازادۍ رادیو ته وویل چې د کابل یو شمېر سیاسيون دوه ته ورځي څو د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه خبرې وکړي. قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان ازادۍ رادیو ته وویل دوی چمتو دي چې د راتلونکي ترتیب په اړه ټول افغان جهتونو سره خبرې وکړي. خو د دې خبرو محتوا او تر پای د راتلونکي نظام څرنګوالی هغه مسایل دي چې په اړه یې معلومات مبهم دي. طالبان ویلي چې غواړي ټول ګډونه اسلامي حکومت جوړ کړي، خو دا چې ټول څه ډول نظام به وي په اړه معلومات او بحث نه دی شوی. خو طالبانو د ملګرو ملتونو په ګډون د ډېرو هېوادونو غوښتنه دا ده چې څو یو داسې نظام ته لار پرانیزي چې ټول لوري پکې شریک وي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس مهال د واک په یوه تشه کې واقع دی او داسې رسمي اداره نشته چې نړیوال ملاتړ او قبولیت ولري څو د هېواد رسمي چارې پر مخ بوځي. که څه هم طالبان په افغانستان واکمن دي، افغانستان د جمهور رئیس غنی له وتو وروسته د ارګ د رهبرۍ چوکۍ او د هغه د ځایناستۍ معلوم نه دی. دا هم معلوم نه ده چې په دوحه کې د راتلونکي نظام په اړه بحثونه به د دې چوکۍ برخلیک څه ډول وټاکي.
ډېره زیاته مننه. له کابل په راپور کې مو واورېدل چې هغه یو پلاوی چې په پام کې و د افغانستان د راتلونکو نظام په اړه د خبرو لپاره دوه ته سفر وکړي او د طالبانو د سیاسي دفتر له مسؤلانو سره وګوري. د هغو سفر هم پرون او هم نن ځندیدلای او تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دا پلاوی به څه وخت او څنګه سفر وکړي، چا سره به وګوري. خو په افغانستان کې د رواني اونۍ بدلونونه پر کومه خوا روان دي؟ په داسې حال کې چې طالبان اوس مهال پر ټول هیواد واکمن دي، څه به پېښ شي او تر اوسه په لویو ښارونو په تیره په کابل کې وضعیت څنګه دی؟ ساندې ولسی جرګې پخوانی غړي هیلی ارشاد همدا شېبه په مستقیمه اړیکه را سره ده.
فکر کوم چې مونږ او تخنیکی همکار لګیا دی هڅه کوي چې میرمن ارشاد سره زمونږ اړیکه وصل کی. خو تر هغه مخکې ګورو چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو نوی واکمنی راغلی ده او دوی تقریبا پر ټول هیواد واکمن شوی دی. ګورو چې د نړیوالو عکس العملونه د افغانستان د روانو حالاتو په اړه څه ډول دي. نوریاس نوری د موضوع جزئیات اوروي.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامنیک راب وویل بریتانیا به له ټولو امکاناتو کار واخلي چې طالبان د افغانستان لپاره حساب ورکړي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن بیا پرون د افغانستان د وضعیت په اړه د وستر صنعتي هیوادونو یا جی او د ډلې د یوې سرمشریزې د رابللو غوښتنه وکړه. جانسن چې هیواد په اوس وخت کې د جی او د ډلې مشري کوي دغه غوښتنه پرون له خپل فرانسوي ساري ولسمشر ایمانویل مکرون سره په خبرو کې مطرح کړه. وی ویل مشرانو ته پکار ده چې د افغانستان د وضعیت او د طالبانو لخوا واک ته د رسیدو په ترڅ کې د یو بشري بحران د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي. هغه زیاته کړه التیا ده چې د رامنځته شوي وضعیت په وړاندې ټول یو ګډ دریز غوره کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون وویل په افغانستان کې بې ثباتي به د دې سبب شي چې اروپا ته له دې هېواده د کډوالو یوه بله څپه پیل شي. هغه وویل فرانسه به له نورو اروپایي هېوادونو او امریکا او روسیې سره په اغېزمن ډول د افغانستان د روان بحران د هواري لپاره کار وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل په یو ټویټ کې ویلي چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن سیشن به د افغانستان د روان وضعیت په اړه غونډه وکړي. هغه زیاته کړه افغانستان اوس په یوه څلور لاره کې دی او د نړیوالې ټولنې همکارۍ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته وویل له ټولو امکاناتو به کار واخلي چې افغانستان بیا نړۍ ته د ترهګرۍ پر ګواښ بدل نه شي او په دې هېواد کې د بشري اساسي حقونو د درناوي مسله یقیني شي. امریکایي جمهوري پال مخکښ سناتور لینسي ګراهم وویل که د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اختیار له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو پر پریکړه پښیمانه نه وینو به په افغانستان کې د رامنځته شویو وضعیت له حقایقو لرې وي. د امریکا د استازو جرګې جمهوري پال غړي جیم بینکس ویلي تر اوسه د جو بایدن په څیر هیڅکله هم بل امریکایي مشر نه دی لیدلی چې له خپلو مسؤلیتونو او مشرتابه یې اوږه خالي کړې وي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان وویل ولسمشر بایدن د بشري حقونو موضوع ته ډیر اهمیت ورکوي او په دې اړه د نړیوالې ټولنې د یوې اجماع د جوړولو لپاره تیاری نیسي. خو ښاغلي سولیوان ویلي چې دا د دې دلیل نه شوی کېدی چې متحده ایالات د درېیمې لسیزې لپاره د افغانستان په جګړه کې ښکیل پاتې شي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي ماتې او له دې هېواده وتلې باید په دې هېواد کې د عادي ژوند امنیت او تلپاتې سولې پر فرصت بدل شي. هغه ویلي ایران په خپل ګاونډ افغانستان کې د ثبات د ټینګښت ملاتړ کوي او له ټولو ډلو غواړي چې یوه ملي جوړجاړي ته ورسیږي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی چې هیواد د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی ویلي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې چټکو پرمختګونو ته اندېښنه لري او قطر به ډېرې هڅه وکړي چې په دې هیواد کې په تېره اوس چې یوه خلا رامنځته شوې ډېر ژر سوله ییز انتقال ته لاره هواره شي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن ویلي د افغانستان د یوې ښې راتلونکي لپاره هڅو کې د یوه شریک په توګه په دې هېواد کې د خلکو نورو وژنو او کړاوونو ته اندېښنه لري. هغه ویلي طالبان به په راتلونکي کې د افغان امنیتي ځواکونو د هر هغه غړي د وژلو یا ورسره د بد چلند مسؤول وي چې ورته تسلیم شوي یا د جګړې په مهال نیولی دي. د نیوزیلند صدر اعظم جسندا آردرن ویلي هغه څه چې موږ غواړو ووینو دا دی چې آیا ښځې او نجونې به کار او تعلیم ته پرېښودل شي. هغه څه چې دوی په دودیز ډول په هغو سیمو کې چې طالبان پرې واکمن ول ترې بې برخې وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
قدر من اوریدونکو تحلیلی مرکه په څو شیبو کې هڅه کوي چې تاسو ته وړاندې کړو د افغانستان د ولسي جرګې له پخواني غړي هیلي ارشاد سره. مګر قبل سره تماسونه ټلیفوني شبکې او اړیکې له ستونزو سره مخامخ دي. خو بیا هم زما تخنیکی همکاران هڅه کوي چې میرمن ارشاد له سټډیو سره وصل کړي. له هغه مخکې ورزو یو بل راپورته ګورو چې د طالبانو د واکمنۍ له ټینګېدو وروسته د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو برخلیک به څنګه کیږي. که څه هم د افغانستان د قضیې دواړه ښکېلې خواوې په دې اړه څه نه وایي، خو ځینې باورونه دا دي چې د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه به د هیواد له سیاسي برخلیک سره سم خپل مسیر بلاخره پیدا کړي.
پداس حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ دوه ورځې تیریږي، دلته په ټول افغانستان کې طالبان واکمن شوي، ټولې دولتي ادارې د دوی تر واک لاندې دي، خو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو نامعلوم برخلیک هغه اندېښنه چې ګڼ شمېر افغانان یې اندېښمن کړي دي. باور دا دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو چې شاوخوا شمېر 3.5 لک ته رسېده، دوی په مهم په ډیرو عصري وسایلو باندې سنبال، تیاری، همدار زرهي موټرې، ټانګونه ورسره و، یو دم د دوی ترې تم کېدل یا برخل نامعلوم برخلیک بل اخره کوم خواته د دغه مهم اړخ مسیر معلومولای شي. یو شمیر پوهان په دې باور دي تر هغه چې افغانستان سیاسي حالات یا سیاسي برخلیک معلوم نشي، د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو برخلیک به هم همداسې نامعلوم وي. دا په داسې حال کې ده چې تازه تیره شپه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن په خپلو تازه خبرو کې وویل چې د تیرو 16 کلونو امریکا د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو تمویل، تجهیز وکړ، دوی ته ټرینینګونه په ډیرو عصري وسایلو باندې دوی سنبال شول، ټریلیونونه ډالر په دوی باندې مصرف شول، خو لا هم دوی ونه توانېدل چې د خپلې خاورې ساتنه وکړي. دغه څرګندونې بیا داسې مهال دي چې تیر ورځ ځینې راپورونه خپاره شو چې د ازبکستان د ترمیز په ښار کې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو شاوخوا 46 پوځي الوتکې په زور د ترمیز په ښار کې کېنول شوې دي او دوی ته د بل خوا د تک اجازه نه ده ورکړل شوې. ورسره د تاجکستان هم ځینې راپورونه بیا خپاره شو چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو شاوخوا 40 منصوبین توبو تیارو کې د دوشنبه په باختر ښار کې دوی ته د کېناستو اجازه ورکړل شوې ده. په ټول کې باور دارې تر هغه چې سیاسي حالات معلومي د افغانستان برخلیک د افغانستان امنیتي ځواکونو د برخلیک په تړاو باندې نه طالبان چوي موږ سره بار بار اړیکه ونیول په دې اړه موږ سره خبرو، یعنی یزمن مسجدونه زموږ چې جواب ټلیفون نه دی را ځواب کړی، ورسره د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو له ویاندویانو همدار چارواکو سره چې په تماس کې هغه هم زموږ ټلیفون نه دی را ځواب کړی.
ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو د برخلیک په اړه یو تحلیل ته غوږوي. په دې ټولو حالاتو کې چې هیواد له یو ابهام سره مخامخ دی او تر اوسه پورې هیڅ روښانه نه دي، اقتصادي فعالیتونه هم شته. دا د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
کابل خاریان وایي په کابل کې د غاز او خوراکي توکو بای په بیساری ډول لوړی شوې دي. یو غاز پلورونکو حاجی جهان نن ازادي راډیو ته وویل چې د تیرې اونۍ بایو ته پکاتو تیرو دوه ورځو کې په کابل خار کې د غاز او خوراکي توکو بای نږدې 500 سلنه لوړی شوې دي. نو موري وویل چې د یو کیلو مایع غاز او بای له 900 افغانۍ څخه 90 افغانۍ ته رسیدلې ده. د کابل خار درڅن قیمت یو اومده پلورونکو رئیس خان ازادي راډیو ته وویل چې د محل د یو بوجه وړو بای کې 300 افغانۍ زیاتوالی راغلی. عام وګړي د بازارونو د تنظیم غوښتونکو دي. په کابل کې لا هم بانکونه تړلې دي او خلک د خپلو پیسو د اخیستلو لپاره د بانکونو تر شا انتظار کوي. د اسارو د بدلون مارکیټ شاهزاده سره وایي چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به دغه مارکیټ تړلې وي. د سره شاهزاده مرستیال حاجی دادګل ازادي راډیو ته وویل چې مارکیټ وړ مورز وروسته له هغې وتړل شو چې کابل یو نامعلوم برخلیک سره مخ شو. نوموړي وویل چې د ټولنې غړي پریکړې ته نه دي رسیدلي او هڅه روانه ده چې ژر تر ژره یو تصمیم ونیول شي. خو طالبانو په یو اعلامیه کې ډاډ ورکړی چې بانکونه او ملي شتمنۍ به ساتي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، یو ورځو نړیوالې مسلې ته او له هغه وروسته بیا د افغانستان مسایلو ته راوګرځو. د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره غواړي اعلان وکړي چې ټول امریکایان باید د کورونا وایرس ضد د دوه دوزه واکسین له ترلاسه کولو وروسته اته میاشتې وروسته اوس تقویتي واکسین وکړي. دا راپور نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ ورځپاڼو د چارواکو له قوله ورکړی دی. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د راپور لمخې روغتیاي چارواکو ویلي چې تقویتي دوزونه ځکه اړین دي چې دلتا واریانت ویروس ډیر ژر اخیستل کیږي او شواهد ستا چې د مخکې واکسینو اغیز ورباندې د وخت په تیرېدو کمیږي. لومړی تقویتي دوزونه به هغو کسانو ته ورکړل سي چې په روغتیاي برخه کې کار کوي او وروسته به د لوی عمر کسانو ته ورکړل سي. اټکل کیږي چې دا تقویتي واکسین له سپتمبر میاشتې پیلېدای سي. تیره اونۍ د امریکا د درملو ادارې تقویتي واکسین تایید کړل. د کورونا وایرس دلتا واریانت بڼه په امریکا کې د نویو ثبت شویو پیښو لامل بلل سوی. که څه هم 80% وګړي بشپړه واکسین سوي دي، اکثریت مثبتې پیښې او مړینې د هغو کسانو دي چې نه دي واکسین سوي، خو ویل کیږي چې لومړي دوه ډوزونه واکسین د دې ویروس پر وړاندې بیا هم اغیزمن ثابت شوی دی. د تقویتي واکسینو خبره داسې مهال کیږي چې د جو بایدن اداره نه ده توانېدلې د امریکا نیمه نفوس قانع کړي چې باید واکسین وکړي. ویل کیږي دا کار به نور هم ستونزمن سي که لومړي دوه ډوزونه واکسینو اغیز کم سي او د تقویتي واکسین اړتیا سي. تر امریکا مخکې اسرائیل دوی اونۍ وړاندې د لوی عمر کسانو ته تقویتي واکسین پیل کړل. اسرائیل د نړۍ له هغو هیوادونو چې تر ټولو زیات نفوس یې د کووید 19 پر وړاندې واکسین سوي دي، خو په دې وروستیو کې په دې هیواد کې د ډلټا واریانت نوې پیښې مخ پر زیاتېدو سوي. د اسرائیل نوی معلومات ښیي چې فایزر واکسین په لوی عمر کسانو کې یوازې 55% اغیزمن و چې په جنوري میاشت کې بشپړ واکسین سوی و.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او همدارس د اف ام په 0.15 څپه خبريږي.
ستاسو لا پیغامونو
زه مهران د کابل څخه د څنګه چې کابل امنیت حکومت لوی دغه ته تسلیم شو او یا ونیو چې هر څنګه چللی خو د کابل امنیت باید تنیم شي. زه د کوم تاسیسات او حکومتي دي هغه ټول خالي دي، زه څوک پکې نشته حکومتي دي چې نو د نوي حکومت ته پکار دي چې ورځان ورسوي هلته او هغه ځایونه کنټرول کړي ونیسي چې چپاول شروع دی. د هغې دینه ملکیان دي، هغې دینه غلاګانې کوي، د شپې د طرف د طالبانو په جامه کې کسان راوځي په بعضې ساحاتو کې، هغوی غلاګانې کوي، هغوی ولاړ دي. ځکه په کابل کې چې کړې دوی راتګ آوازه شوې ده که ملکي میدان دی که نظامي میدان دی، ټول ورته او تاسیسات یې او حکومتي چې دي دغه ټول خالي شوي دي. باید دوی رسیدګي هلته وکړي، ځکه دغه د حکومت د ملت مال د بیت المال مال دی، هر سړی چورکوي او تختوي ځان دوباره.
زه یو تن د ننګرهار ولایت د جلال آباد څخه تاسو سره تماس کیم. کوم مسجد چې رامنځته شوی دی ډېر یو ناول او ترینګلی حالت دی. ټوله واویلا ده، څوک جاړي، د چا په خوله باندې مسکاګانې نشته دی، خو ډېر یو بد حال دی. طالبان چې راغلي دوی هم خارجیانو نړیوال ته زموږ یو بد پیغام انتقالوي، ځکه ټول د تنبوزکونو د هغه په حالت کې دي، مخونه نه ښکاره کوي او بس ټول ولایت ته درې څلور سره داخل شوي دي. نو ډېر بد حالت دی، هر څوک کوشش کوي په یو لار نه په یو لار د دې هیواد او د دې ښار نه ځان وباسي.
د صفت الله رحیمزی د وردګو یو تن اوسیدونکی او د کندهار پوهنتون د ادبیات پوهنځی د څلورم ټولګي محصل یم. زما سره دغه سوال دی چې باید د اسلامي امارت زر تر زره د لوړو زده کړو وزارت ته امر وکړي چې پوهنتونونه سر له شنبې شروع سي تر څو خپل محصلین خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي، ځکه چې موږ و تاسې د څومره وخت وینو چې پوهنتونونه رخصت دي، ځینې د کرونا له وجې او ځینې د سیاسي دغه وضعیت له وجې. اوس چې دغه وضعیت سم شو، باید چې پوهنتونونه په خپل وخت د شنبې فرض بیرته عملاً حضوري درسونه شروع سي تر څو محصلین وکولی شي خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی هیلې ارشاد په مستقیمه اړیکه را سره دی او په دې اړه خبرې ور سره کوم چې په افغانستان کې روان بدلونونه پر کومه خوا روان دي او په داسې حال کې چې طالبان اوس پر ټول هیواد واکمن دي، څه به پېښ شي او په لویو ښارونو په تیره په کابل کې وضعیت څنګه دی؟ میرمن ارشاد مننه چې خبرونه تر غلاست. د کابل عمومي وضعیت هم دغه شیبه چې موږ تاسو خبرې کوو، دغه سدای لکه دونی می لسیزی مخکې چې طالبان پر کابل واکمن شوی وو او کبل رقم درته ښکاری.
سلامونه تاسو ته او د تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نه لږه لاته نن پورې ډېر زیات فرق ده، فقط یو ستونزه داسې لکه د موږ یو هېوادوال له کابل نه ویل چې بعضې غله د تورې جامې اچولي وو، ویښته اوږد کړي وو، او د بعض خلکو مال یې چور کړ یا یې غلا یې وکړې. هغه په هغه ورځ وو چې لا ډاکټر غني نه و تښتېدلی او په تښتېدو کې وو، او پولیسان هم خبر شول، پوستې خوشې کړې، خار بیخي همداسې ګړنګ پاتې وو او څوک نه وو پکې. نو هغه حالت کې خلکو سو استفادې وکړې، د خلکو موټر هم چور کړ، کورونه هم کورو ته واوښتل، او بعد غلاګانې هم وکړې.
سوال دا دی چې د ښار آرایش مثلا نجونې ښځې مېرمنې ګرځي، خلک راوتلي دي په وټونو بازارونو کې ګرځي، نجونې په کوم لباس کې ګرځي؟
نجونې به نو چېرو کې تر کور وځي؟ مکتبونه بند دي، دفترونه بند دي، ښځې نجونې ډېرې کمې دي، یعنې داسې نهسو ویلی چې زیاتې ګرځي، خو چې ګرځي هم په عادي مغه لباسو پسې دی. اشرف غنی په وخت کې ګرځېده، مغه لباس دي او مغه ستري په سر دي، خاص تغییر زه نه وینم. هغه بعضې څه وخت حجاب کا اوس هم په حجاب کې دي، خو ډېرې کمې ښځې زه وینم چې ګرځي، خو خاص کار به هم نه لري چې له کوره وځي.
او جبري چادري؟
نه نه، چادري خو هېڅ نشته. ما تر اوسه ښځه په چادري کې نه ده لیدلې، چې داسې یو ځلې دوه ځلې ووته به چادري دار ښځه ما هېڅ ونه لیدې په سړک باندې. او نمونه هم دغه ده چې یو خاله ده ما سره زده کار کوي، او دا راځي دلته کور کې، او ډېرې هوړکۍ ټیکرۍ اغوسته، مال اوټو ویلې، مال خاله ده ټیکرۍ ښودلې، کاټ وی خدلې، وایي دوه درې تلي وته راولم لارې کې، را چېرته ځې؟ وایي ما ورته چې داته زما کار کوم، وایي چېرې اتونه ویلې، وایي راتلې چې ښځه ورځه. نو داسې کوم خاص هغه نشته.
مننه مننه. میرمن ارشاد، له دوه ورځو ابهام او ګډوډۍ وروسته اوس وضعیت پر کومه خوا روان دی، امنیتي نظر او سیاسي نظر؟
ګورې، پیشګوئی خو هیڅوک نشي کولای. زه خو هیڅ ځان ته نه ورکوم چې پیشګوئی وکړم. زه جرمني کوم، یو هفته مخکې راتلم چې ما ته ټولو خلکو ویلي چې مه راځه افغانستان ته. یو خو مې دغه ټاټوبه ده، دا مې وطن ده، چې هر نظام بدلیږي را بدلیږي، زه به مې په خپل وطن کې یم، د خو هر د هر افغان وجیبه ده. خو کله چې مثلا نو ولیدې چې بعضې مشران چې تن په تن له طالبان سره جنګېدل، هغو ته یې غږ ونه کړ. لکه اوس مثلا اسماعیل خان مخامخ طالبان سره جنګېده، نو اسماعیل خان چې خوشې کړ، ما ته دا یو امیدواري پیدا شوه چې څوک چې تن په تن جنګ کې او مقابله کړي، هغوی ته غږ دي کړي، نو ما ته به څه غږ وکړي. نو زه بېغمه راغلم، او اصل دینم خبره سم چې اسماعیل خان ته اجازه د سفر ورکړی او اوس ایران کې ده. اگر څه ځل فکري نگاه نه اسماعیل خان سره یا د نور خلکو سره خوشي شوي دي، کوم هم نظری نه لرم، مګم په دې کې دا ښه کار کړی طالبانو چې عمومي افته اعلان کړې ده، په خپلې خبرې باندې خو تر اوسه پورې ولاړ دي. دا چې زه تاسو ته پیشګویو کوم چې سبا به څه کېږي، بل سبا به څه کېږي، فقط ما اورېدلې چې د دوی مشران نن یو څو نفره را روان دي کابل پلو، او تر اوسه نه دي را رسېدلي، خو را روان دي. او هغه پلاوی چې رسمي سفر باندې پاکستان ته تللی وو، هغوی نن ما واورېدل چې را رسېدلي دي. نو دو خلکو ته چا تر اوسه پورې څه نه دي ویلي، دغه حالت ته فعلا پورې.
یوه دقیقه وخت لرو، دوه پوښتنې لرم. طالبان به څه وکړي؟ آیا د حکومت پر جوړولو کار پیل کړی کنه؟ او بل، له هېواده د پخوانیو مشرانو د وتلو په اړه تاسو ته څه احساس پیدا شو؟
طالبان خو تر اوسه دل پر مشرانو نه دي راغلي، چې حکومتي دوایر بند کړي دي، صرف وزارت د صحت عامه کار کوي او نور دوایر بند دي. خو دا ورور سیویل چې په دوایرو کې غلاوې روانې دي، دا شی بند شوی ده. لکه نن د وزارت تجارت کارمندان سره په تماس کې شوم، وایي دفتر ته یې نه خوشي نه کړو، خو دروازې خلې کې موږ ته ویلي چې تر اوسه لا تصمیم نه دی نیول، تر خپل کورو ته راشئ سبا یا بل سبا والد ته.
او احساس مو لاند کرا ته وایست، ځکه چې پروګرام خپل خلاصې دوه دی.
احساس خو دغه احساس ته چې دا نران ځان ته نه وایي، او ځان ته غیرتی وای او ویل به چې دا وطن نه پریدو نه تختو د خپل خویندې ورونه او میندې د افغانستان کې اواز خوش کړ او دوی بی غیرتانو تختیدل او په دوی د پوسی ته د افغانان ښځې ا دغه ځوانان چې په وطن کې پاتې دي دا دغه وطن اصلي بچیان دي نه هغه سیاسي چې راغله جوبونه ډاکټر پیسې پیدا کړې او په نامردۍ سره وتښتېدل که زه د دوی په جاوې هر طرف فشار راباندې راغله یو مرمۍ مې له خپل سره تېروله خو ځوندۍ نه تښتېدم زه چې ښه به یم او دوی ته نارینه و داسې وتښتېدل لکه شرم ورته لازمه ده ډېر بېغیرتي وکړه
ډېره زیاته مننه هیلۍ ارشاد د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی و چې په افغانستان کې پر روان سیاسي او امنیتی وضعیت خپل نظر څرګندو. دولس نیمه بجې د قدرمن اوریدونکو د همدې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د 15 دقیقې اونیس بحث هم لرو چې هغه هم د افغانستان پر روانو حالاتو متمرکز دی. خدا شیبه احمد شیبر د خبرونو لنډیز اوروي.
د ملي مصالحې دالی شورا د مشر عبدالله د پخواني ولسمشر حامد کرزی او د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د قصدار سفر وځنډیده. د ملي مصالحې دالی شورا وی سرچینې ازادي رډو ته وویل چې ټاکل شوی و دا پلاوی نن پلازمینې توهې ته لاړ شي خو دا سفر ځنډیدلی دی. د سرچینې د دې سفر د ځنډیدو علت بیان نه کړ. هند په کابل کې لخپل سفارت څخه کارکونکو وېستل. د هند د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نن په ټویټر کې لیکلی دی اوسنیو شرایطو ته په کتو پریکړه وشوه چې په کابل کې زموږ سفیر او هلته نور هندي کارکونکي دستي هند ته انتقال شي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سرپرست شارج دفیر راس ویلسن وایي د یو د سفارت کارکونکي په کابل کې د امریکایانو او هغو افغانانو لپاره چې ممکن زیان ورواړي ورواوړي د ایستلو لپاره سخت کار کوي. طالبانو ویلی دی چې په کابل کې د شریعت شخ راډیو خبرونه پیل کړې دي. د طالبانو د فرنګي کمیټې مشر امیر خان متقی پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران له لوري د یورانیم د فلز د تولید په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوی راپور کې ویلی دی چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې نوی راپور یې لیدلی چې څرګندوي ایران د یورانیم فلز د تولید په برخه کې پرمختګ کړی دی. او په ماسکو کې د بشري حقوقو یو مرکز ویلی دی په روسیه کې د سیاسي زندانیانو شمیر 400 او 100 کسانو ته پورته شوی دی.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې اونۍ بحث تموز اسد الله لودین هر کله کوم. لکه څنګه چې تاسو خبري طالبان له شلکلن زند وروسته بیرته کابل ته راغلي دي. په ارګا او نورو بیلابیلو دولتي ادارو او وزارتونو کې خپل کسان ځای پر ځای کړی دي. دا چې په افغانستان کې به نور څه پیښیږي، نړۍ به د افغانستان په اړه څه نوي اعلانونه کوي، آیا دوی به د طالبانو حکومت یا د طالبانو لخوا اعلانیدونکي دولت په رسمیت پیژني او کنه، نړۍ دا مهال څه وایي، په دې اړه په دې خبرونه کې خپل ملمنو سره بحث لرو. دوه ملمنو دی را سره چې د بحث ته مو رابللی دي. په امریکا کې میشت افغان کارپو ډاکټر وایس ورداګ او دغه راز بل افغان کارپو مزمل شینواري. ډاکټر صاحب ورداګ استودیو ته وصل شوی دی، مهرباني وکړئ استاسو شپه دې په خیر وي او نور اوریدونکو ته غرمه په خیر وایم. څه فکر کوي دغه اوسنۍ وضعیت په افغانستان کې کومې خواته روان دی؟ موضوع د ډېر پیچټکۍ سره بدل شول، ډراماتیک بدلون راغی. استاسو ارزونه څه خي چې راتلونکي ګامونه څه کېدل شي؟
مننه لودین صاحب محترم. په لومړي سر کې تاسو ته سلامونه وایم او ټولو هیوادوالو ته سلامونه وایم او امید داده چې دغه کوم وخیم او مشکل حالات ډیر زر د وطن تیر شي. متاسفانه لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، په کوم ډول چې پخوانی ولسمشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی قدرت پریښو او له ارګه ووتو، د قدرت یو خلای د ټول مملکت او د ټول ملت په سطح باندې پریښودله او تقریبا یو انارشی حاکم کړله دغه کوم شعال لاندې د جمهوریت تر شعال لاندې چې د جګړه کوله چې د جمهوریت د ساتنې جګړه ده په پای کې متاسفانه د خپل لامل د دې شو چې هغه ټول جمهوری ارزښتونه وړنګوي او سرتیری او دغه نظام ټول ړنګ کړي. خو بیا هم که چیرته موږ په شرایطو ته په کتو وګورو له نیکه مرغه څومره چې توقع کیدله او یا څومره چې توقع کیدای شي په دا رقم یوه انارشی کې دومره لوټ او دومره وینې نه دي توی شوي، جنګونه نه دي شوي او دومره خلکو ته تاوانونه نه دي رسیدلي. په تقریبا بیا هم خلک هغه خپل روزمره ژوند ته تر یوه حده پورې ادامه ورکوي. د بیلګې په توګه په 2004 کال کې امریکې کې که موږ او تاسو وګورو هریکن کاترینا په لویزیانا کې همدغسې لوټ وشو، غلاوې وشوې، پولیسو غلاوې وکړې. یعنی دا تقریبا د انسان له طبیعت سره یو تړلی حقیقت دی. لیکن له نیکه مره بیا هم با وجود دې چې په هوایي ډګر کې او په نورو ساحو کې مشکلات موجود دي، لیکن دومره ډېر مشکلات موجود نه دي. نو د ما غږ به په طالبانو دغه وي چې زر تر زره د داخلي وزارت فعال کی او حوزه د کابل فعال کی، مشري د داخلي وزارت د دفتن واخلي، د کابل امنیت د واخلي، ځکه کومه د بدیان او په خاصه توګه د چرخی پله د زندان مجرمین خوشی کول دا د وخت نه مخکې خبره وه، دا یوه تیروتنه وه، اشتباه وه چې دا باید نه وای شوي تر هغې چې دوی د کابل امنیت په مسئولانه توګه نه وای اخیستی. او دا چې حالات کومې خواته روان دي، دا د فعلن دپاره ډېر مبهم او مجهول حالت دی چې حتی طالبان به په دوحه کې هم ورباندې نه پیږي. تاسو واورېدل چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي یوه درې کسیزه شورا جوړه کړې ده چې په شمول دده د انجینر صاحب حکمتیار او ډاکټر صاحب عبدالله په ګډون به دوی خبرې کوي په یوه انتقالي یا سرپرست حکومت باندې چې مسئولانه توګه دغه حکومت او واګې طالبانو ته وسپاري. نو فعلا د وخت نه مخکې خبره ده چې موږ ووایو، ځکه دا هر څه هره لحظه په بدلېدو دي او هر ډول معلومات چې موږ اوس ترلاسه کړو کیدای شي شیبه وروسته هغه بدل شي. نو فعلا خبره روانه دي.
بله ورداک صاحب، تاسو دغه د لویدیځو هیوادونو د چارواکو د دوی د فعالانو تبصرې او مقالې هم حتما لولې ګورئ او وینئ. څه ویل کیږي دا مهال په لویدیځ کې؟ په امریکا کې پرون موږ راپور درلود چې د برېټانیا صدر اعظم ویل چې د طالبانو دولت باید په رسمیت ونه پیژندل سي، په خاطر دې امریکایي چارواکو هم ورته څرګندونې کړې دي. نړۍ به د افغانستان په اړه څه ډول سیاست غوره کوي؟ ځکه دوی ویل چې طالبان باید په سوله ییز ډول راشي، اما په ظاهره سوله ییز ډول نه دی، یو ډول د کودتا یا د سپین کودتا یا هم هر ډول چې بولی له حقوقي پلوه ورته تر اوسه ممکن ځانګړی تعریف نه وي شوی. دې باندې ته چې پرون رامنځته شوه، نړۍ به اوس له افغانستان سره څه ډول معامله کوي؟
او بلو نړیوالو خو پر طالبانو غه کړی و چې په نظامی شکل باید ښارونو ته ننه نوځي تر هغې پورې چې د سولې مسائل نه دي حل شوي. خو لیکن متاسفانه پخوانی ولسمشر اشرف غنی په مکررن توګه تقریبا دغه دوه کاله په مختلفو ډولونو باندې حتی د هغې نه مخکې د سولې پروسه سبوتاژ کړله، یعنی که حتی که موږ هغه د 2014 کال د ده د لومړۍ دورې انتخاباتو ته ولاړ شو، د دوه ځلې د طالبانو سره لیدنې کتنې درلودې، یو ځل په اماراتو کې او یو ځل په سعودي کې، او پریکړه په همدې شوې وه چې ده د طالبانو نه غوښتي وو چې د ده سره مرسته وکړي تر څو چې دی په قدرت ورسیږي او بیا طالبان به مدغم شي حکومت کې تقریبا درې که څلور څوکۍ ورته وړاندې شوې وې، ستره محکمه، لویه فرانوالی، عدلیه وزارت و حج و اوقاف. لیکن کله چې دی ولسمشر او هغه ټاکنې دموکراتاس ټولو په یاد دي چې په ډېره سولامیزه توګه ترسره شوې، په ټولو د طالبانو ولکې لاندې سیمو کې انتخابات وشول، حتی د کمپاینونه وشول. اروزګان
تاسو وایئ چې ولسمشر محمد اشرف غنی یا پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی سولې ته رښتینی نه وو، اما که دغه وروستیو څو میاشتو ته وکتل شي، مثلا د شپږ زره شاوخوا کې بندیانو خلاصول، د پلاو ټاکل، دوهې ته د دوی تک، او په طالبانو باندې پرله پسې غږ د سولې، دا بیا فکر نه کوئ چې یو څه د دوی نیت ښیي چې دوی سولې ته نیت درلود، خو هغه د سولې تعریف او د سولې څرنګوالی ممکن دوی ته بیل وو؟
او متاسفانه اکثر خبر د قدرت د ویش په سر و، دغه تفرقه د قدرت د ویش په سر باندې و، نه د سولې په سر باندې، او یاد تاسو خبره د سولې پر نویت رښتینه. خیر، خبر خو ډېرې وشوي، خبر خو حتی د جمهوریت شعارونه هم هغه شول، بیا هغه سې جمهوریت رنګ کو. صداقت با تاریخ پوهان بیا بالاخره ولی که چه نوی معلومات را سرگن شی چه آیا تومر صداقت باید لودا دسول پروسه تا، خو تیمونو هر تیم چه دوهی تطلاله ده یو تیم هم صلاحیت ندهید لوده لی، او اتا ده دکتر صاحب اشرف غنی دغه وروسته خبره چې څلور پنځه دقیقې وي دوه درې ورځې د مخه که تاسو دا واوره و، زه یو باصلاحیت ټیم جوړوم چې د سولې مذاکرات ترسره کړي، نو تر اوسه پورې د څه کول، تر اوسه پورې مانا ده چې دغه ټول ټیمونو صلاحیت نه درلوده، او صلاحیت
ورکوي. بله، نو وردک صاحب دلته د ملامتۍ خبر راځي، ولسمشر چې کړه داسې خبره کوي چې با صلاحیت پلاوی ګمارم، که پام وي کله چې دا قطر ته پلاوی ته ډیر یو اوږد لست جوړ سو چې هغه وخت کې طالبانو حتی د واده لست و بالوای، دا د واده لست ده، فکر نه کوي چې ولسمشر خپلواک نه و، همدا شاوخوا کسان چې ورسره وو په واک کې ورشریک وو، همدوی نه پرېښود چې دوی یو با صلاحیت پلاوی جوړ کړي؟
دانو بیا بیخی او بیل بحث چې ولسمشر ولی که چیرته انتخاباتو که در غلی نوی شوی، مثال ده خبری پلومری انتخاباتو که چه بیا هم را دو طالبان ور باند غخ کرده و 2014 که چه قدرت لی دکتر صاحب عبدالله سر و نویشه استقامت و که، لیکن ده دی امریکی خارجه وزیر جان کیری تغاره که کودله، ام دقیقه پا دویم زل که چیرته انتخابات مثال ده خبر ریختین انتخابات و در غلی پکه نوشوه، بیاد اول قدرت ووشو ده ده اغا طول کمپاین پا ده بانده و چه زه سهامی شرکت نجوره و ما بیانو ده سهمی اول ورکوه انتخابات و مشروعیت تر پختن الان در آور، دی پارلمان انتخابات و مشروعیت تر پختن الان در آور، دی سر محکمه صلاحیتون تر پختن الان در آور، نو تقریبا یو جمهوریت خود دریگون و قوا و نجوروی چه پیو بل بانده چک و بیلانس بساتی، لیکن ده اجرایوی قوه دومره و پرسوله، دومره قوی کرله چه لنظام نه یو استبدادی نظام جور کرده و چه پارلمان تر آخر پوری دیده کابینه سرپرست پاتش وله، تقریبا مشروعیت دت داخلی مشروعیت اصلا اهمیت ندلود، یواز خارجی مشروعیت دت مهم و چې تنکی ځوانان تنکی جنو ته د امریکا نه مثال د خبرې استازی را ځوانان را ولا د کوچان او وکیلان کې د خو یو سنتی ټولنه ده، د خو یو ډیر درنه ټولنه ده، د درنو پښتنو کوچان او استازولي له امریکای نه یو تنکی جنې نشي کولای.
ډیره مننه ورجو پروګرام سره بل میلم هم یو ځای شوی دی خلیل احمد نادم، موږ خاغلی مزمل شنواری ته هم بلنه ورکړې و خو هغه اوس ټلیفون نه ځوابوي. خلیل احمد نادم هم چې په بریتانیا کې اوسې د مهال سټوډیو ته وصل شوی دی. نادم صاحب ستړي مشي، راځي له تاسو به واورو چې حتما مو د وردک صاحب خبري اوریدلې دي، په افغانستان کې راتلونکي ګامونه څه کېدلی شي؟ طالبان چې اوس ارګ ته ننوتلي دي، په کابل کې ولکاټینګ کړې ده، دوی ته مو سپارښتنه چې دي باید لومړیتوبونه یې څه وي؟
سلامونه تاسو همکارانو ته او جناب وردک صاحب ته او درنو اوریدونکو ته. ما د وردک صاحب خبرې واورېدې، رښتیا هم ځینې نیمګړتیاوې ډېرې وې. یعنی ډاکټر اشرف غنی ډېر داسې کارونه وکړه چې واقعیت سره چې افغانستان دې حد ته راوستی، واقعیت دا دی. او مونږ د تلویزیونونو له لارې همیشه دا ویله چې ته وکړه متاسفانه چې دی په یو حلقه کې ګیرو چې دا حلقه د معاصرینه ونه شو کولای چې دی ووځي. خو اوس خو مسله بل شو چې یعنی موږ کولای چې ملامتي نه تنه پر ده باندې واچو او نور چې په قدرت کې شریکو، هغه نور چې د بحران عامل په افغانستان کې او جز مشکل د افغانستان او د بون کانفرنس نه وروسته دوی همیشه په دغه چوکي او په پیسو باندې چنی والی تروسه هغه په دغه کې دي. او دغه د سره حکومت ډیر مشکلات رامنځته کوي. او بل دا چې اشرف غنی د وردک صاحب په خبره باید چې په 2014 کال چې زه هم د اشرف غنی په کمپاین کې وم او په سلام ماوین د زون غرب د ډاکټر داوود صبا ماوین وم په 2014 زبات غیسته ورلوم د خبره صحیح ده. یعنی د طالبانو د حیات د غسه مشران سره په مقرب سوالی کې یو نیم بجې شپې دوی سره وکتل او دوی می واڅول چې دوی به د پروسه تخریب نکي او مشتیان چې انتخابات شو لاړې. اما متاسفانه د داخلي شریک په انتخابات کې او بل د امریکای لاس هم پکې و چې دوی دغخته چې د ضعیف دولت په افغانستان کې متاسفانه اوس رالو دي ته چې طالبان خو په هر شکل چې سو یادې خو قدرت ورسېده. اما تاسو د ناتو د رئیس هغه څرګندونی د بریتانیا د صدراعظم څرګندونی د ملل متحد اته د ترکای توسعه یافته چې په مسکو کې د طالبانو په حضور کې جلسه شوه شو دی ویل چې امارات نیمونږ د پاره د دنیا د پاره چې برته یاشي د منول ور نه دی. نو په دې حالت کې طالبان نشي کولای چې بیل بین المللي ملاتړ نه چې دوی څوک په رسمیت و نه پیژني دوی وکولای شي د خپل قدرت ته دوام ورکړي. بل دا چې افغانستان خو بودجه ته ضرورت لري، افغانستان اوس نه معدنونه په کار اچول سي نه داخلي دومره عاید لري چې وکولای شي دغه په اصطلاح بودجه هم توسوي هم هادي بودجه تکمیل کې د خلکو معاشونه ورکړل سي. او د حالت او دا جغرافیه د افغانستان چې بدخشان نیولې تر نیمروز او د هرات نیولې تر تورخمه دا جغرافیه معاش غواړي، د خلک په اصطلاح متخصصین ته ضرورت شته. او طالبان باید د تیری دورین ډیر باید په اصطلاح پند اخیستی او تجربه حاصل کړي چې اوس پاس له شلو کالو ډیر تغییرات په افغانستان کې راغلي، په دنیا کې راغلي، په میډیا کې راغلي، د سیستمونو
کوم بدلونونه چې تازه معلومیږي هغه دا دی چې طالبانو اعلان کړی چې ښځې دې په اسلامي حجاب کې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي او دوی کولای شي چې په دولتي ادارو کې دندې هم ترسره کړي. دا یو بدلون تر سترګو کیږي. او بل دا چې طالبانو د امارات په برخه کې هم په زغرد نه دی ویل چې دوی بیا اسلامی امارات رامنځته کوي. دوی ویل چې یو اسلامی نظام رامنځته کوي ټول شموله اسلامی نظام. فکر نه کوي یو څه بدلونونه راغلي دي ځکه دوی هم د نړیوالو حساسیتونو درکړي دي.
اسلامی نظام دوی تر اوسه نه دی تعریف کړی چې کوم اسلامی نظام. آیا اسلامی نظام لکه انډونیزیا، لکه مالیزیا، لکه کوم هیواد اسلامی، لکه ترکیه مثلا، دوی تعریف کړی نه دی.
او ډیر مننه سلامات او سی ورداک سی. تاسو څه وای طالبانو ته څه ډول نظام پکار دی چې ترڅو دوی په افغانستان کې دننه هم د غروان وضعیت کنټرول کړی شي، امنیتي وضعیت ټینګ کړي، د غراز اقتصادي او د بازار وضع کنټرول کړي چې خلک له قحطۍ سره مخامخ نشي، او زمين کې نړیوال هم پر رسمیت وپیژني او نړیوال هم ورسره ښه تعاملات وکړي؟
تقریبا دلته خو په نظام باندې پریکړه شوې ده. تقریبا دغه د دوه په دغه دوه کال باندې، دوه کال هم دغه د نظام په هغه نوعیت باندې خبره کېدله، او پریکړه دغه څه شوې ده. دغه د ایران ته ډیر ورته خو یو سنی حنفی مذهب شریعت به حاکم وي، او تقریبا یو شورا د علما و بوی چې دا بو د حکومت یا د دولت ټول ارګانونه څاري، او تر اساسي قانون بو دغه پورته وی، او د عبوري حکومت د پاره دوی د 1940 کال د ظاهر شاه اساسي قانون د بیس لاین په توګه باندې منلی و چې دغه به موږ واخلو او په دې باندې به کار وکړو. خو د مشروعیت دپاره ځینې شیان دي چې باید، یو خو هغه دینی او اسلامی مشروعیت دی چې دوی لري بدون شک، لیکن یو هغه ملی او مردمی مشروعیت دی چې دوی باید حاصل کی، او دوی ته ډیره زیاته کارپانگی پاتې ده چې باید ترسره کی. یو شی چې افغانان ډیر ځورول دي په سوشل میډیا کې هم ځورول دي، او هغه دا چې دوی سعید په ولایتونو کې په وړو وړو حوضو کې دوی د افغانستان ملی بیرغ را ټیټ کړی دی، او خپل د تحریک د طالبانو د اسلامي
ورداک سید د ارګ انزورونه هم خبره شول چې دوی په بیرغ راټیټوي.
امغه ترازم، یعنی هغه تقریبا د پیو احساساتي شکل سره کولای شي چې توجیه کی، لیکن دا چې د ارګ درنښت دوی هغه د ارک تقدس دوی باید احترام وساتید، او دغه بیرغ باید نه وای راټیټ کړی. د افغانستان ملی بیرغ فلکلن بیرغ دی، ټول ته منل شوی، نړۍ کې مشروعیت لري، نو او د اسلامی بیرغ دی، د اسلامی سمبولونه د طالبانو له بیرغ نه دلته ډیر زیات دی. دوی کولای شي چې مثال د خبرې نسبت دینه چې خپل یو نوی بیرغ معرفي کی، دا بو د دوی نړیوالو ته د دوی مشروعیت به خې زیات را ټیټ کی، او دوی بو ډیر زیات هڅه وکي چې د نړی مشروعیت ترلاسه کی. خو د ملی بیرغ تلاندې بو د دوی یو نړیوال مشروعیت ډیر په اسانۍ ورسیږي. دا مزل بو دی دوی د سلکلن مزل بو دوی را لند کړی وي، او دوی کولای شي چې خپل بیرغ د طالبانو د اسلامي تحریک بیرغ په توګه د ملي بیرغ تر څنګ وکاروي. دا په ټولو دنیا کې مروج ده. په امریکا کې دیموکراتان ځانته بیرغ لري، ریپبلیکنان ځانته، خو ملي بیرغ یې بیل دی ټول دنیا کې. او بل اړخ د مشروعیت دغه دی چې دوی څه ډول حکومت تشکیلوي. کابینه د متخصصینو نه جوړه ده، د مسلکي خلکو نه جوړه ده، او که د ولایات مثال د خبرې د مردمی خلکو نه جوړه ده، او که چیرته ټول د طالبانو ډلوي او ټول ملایانو نه جوړوي، دا بل اړخ د مشروعیت.
مننه ورداک صاحب، کور موادان دا چې د بحث شیبه لګي پاتې دي د نادم صاحب لاندې سپارښتنې هم را اخلو. نادم صاحب مهرباني وکړي څه کول په کار دي طالبانو ته څه ډول نظام باید رامنځته کړي چې هم د افغانستان دننه لانجې ورسره هوارې شي، خلک آرام شي، اسوده شي او هم نړیوال په رسمیت وپیژني.
بل دا چې زما ولاندیز دا دی چې دغه عسکري نظام چې پر ځای وو، دغه یونیفورم د نظامی چې په ټول نړۍ کې دا معمول دی، دغه نظامی یونیفورم د نماز یونسی د حیثیت دی د هیواد، او بل یو اطمینان دی د خلکو لپاره. مثلا پولیس یونیفورم، اردو یونیفورم، دا شان باید دوی د نماز یونسی، برعکس دوی باید یا که چې خلک ته یو داد ورکړي شي. بل د وردک ته په خبره، بیرق دا ملی ارزښت دی د خلکو لپاره، سره کرخه ده. دا درې دغه برق بیرق چې د امان الله خان د وخت ته ورو د ازادي نخه ده، د وطن نخه ده، او دا باید چې وساتل شي. بل دا چې د متخصصینو د افغانستانو باید استفاده وشي، د خلکو په شخصي مسایلو کې باید دوی مداخله نه کړي، لکه مخکې چې وهله خلک چې ولا ګیر نه لري. دا کارونه باید دوی ونه کړي، دا اوس هغه وخت هم نه دی چې بلغم باید د انسانانو شخصي ازادي او شخصي دغه ته باید تعرض ونه شي.
بلې، او د نظام څرنګوالی تاسو څه ډول سپارښتنه ورته کوئ؟ څه ډول نظام باید وي چې نړیوالې حداقل په رسمیت وپیژني او تعاملات وساتي له افغانستان سره، لکه اوس چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان نوم شته، بیرغ شته، همدغه صفات سي؟
خبره دا ده چې نظام مسلمان افغان ولس نه نوي اشر نه في نه نوي فساد ټول مسلمانان دي، او بیسلا اسلام د دوی اصلی ارزښت د افغانانو دی. دوی په دې باید پوه شي چې پیسلا او اسلام په زور نه راغلی. تاسو په یاد د ازو دیموکراتیک خلق د رژیم په وخت کې خلک د مسجدونو په ډک وه، اما د طالبانو په وخت کې هغه رژیم کې چې خلک به وهله په زور به نه نستل او د دې خوا به داخل شو بل خوا وته، یعنی په زور خلک نه مني د مراسم چې په زور پر دا کار باید ونه کی. او د نننی اثر په نظر کې نیول سره باید د دنیا په اصطلاح غوښتنی ومني چې هغه د حقوق بشر رعایت دی، د ښځو په اصطلاح حقوق دی ورکړ شي، اعلامي حقوق بشر دا شی چې ټول دنیا یې منلی، باید دوی هم ومني. پریږدي خلک چې په اصطلاح په نسایو باندې باید بسلا جامع اصلاح.
او نادم صاحب لاندو کې کیراته وای په یوازې په 150 ثانیو کې چې دغه سي بدلونونه په طالبانو کې لیدل شوی یا لیدل کیږي چې دغه سي یو څه بدوی له پخوانی نظام سره متفاوته برخورد کوي؟
اوس خو چراغلی خلکو ته اطمینان ورکړي، اته په هلمند کې خلکو ته ویل چې مونږ د تاسو په ګیرو په موسیقي او دا شان باندې مونږ کار نه لرو، او تاسو هر څوک خپل اختیار لري، مونږ په صفقت راغلی چې امنیت راولو او جنگ ختم کو. او په دغه رویه که دوی مختلار شي، او خلک به د خلکو تایید ور وګرځي، او که چیرې دوی بیا هغه ناکامه تجربه تکرار کړي، دوی پوسی چې دوی دوام نشي کولای، دلته برته هغه ناامنی راځي، او د دنیا ملاتړ مې جوړ
سرني. ډیره ډیره مننه. سلامات حسین ادم سیم دې ونی بس همدلته پات ورسید. لخپلو میلمنو ډاکټر وایس ورداګ او د غراز خلیل احمد نادم سیب څخه ډیره مننه.
What the night is my way پسرلے پشی گلو